ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. دوستان عزیز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد تمنا کوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. به هم یو ځل بیا همغه ورځ ده بیا سلطان سرور سره په همغه استودیو کې په همغه حالت کې او تقریبا په همغه الفاظو تاسو سره بیا یو ځای کیږو. مننه چې تاسو له موږ سره یې. د نن ورځې د خپرونې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. او په دې خپرونه کې د ازادۍ مجلې اونیز پروګرام خپریږي په ډېره برخه کې، خو لنډه خبري برخه هم لرو چې په هغه کې به واوري چې هغه 200,000 کوچیان چې پاکستان سرځایونه پی بند کړي دي له یوې لویې او پراخې ستونزې سره اوس لاس ګریوان شوي دي. د ازادۍ راډیوي مجلې په اونیز پروګرام کې د کلتور او ادب پر بېلابېلو برخو له کارپوهانو سره خبرې لرو. د هر څه وروسته راځي لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د بدخشان له خلکو غوښتي چې د دې ولایت د قانونو په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. اسلامي دولت ډلې یادایش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه 28 ملیشه ځواکونه وژل او ایراني چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو دفتر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو استازو د امنیت، روغتیا، بیارغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
د فلسر ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره همدا وعده وکړه چې دا ملکیت د افغانستان د خلکو دی، نو افغانستان خلک د حکومت سره باید همکاري وکړي تر څو دا معدن وساتل شي.
لاجوارد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همدار سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډیره د خپل سرو کیندنو په ترڅ کې ایستل کیږي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډیری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترکرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړې توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو پر رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبه په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جکپورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا 40 کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. له دې مخکې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ کې په سراوز سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې او له سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
نه خطن دا زرادوم کاملا غلط دی. زموږ قوتونه په ښه حالت کې دي، مرسته ورسره کیږي. دوه بریدونه د دښمن شوي و، هغه هم بېرته په شا تمبولي دي. جدي خبره نشته، زموږ قوتونه او وزارت دفاع ټول په تماس کې دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي شکایتونه هم کیږي. لازده رادیو خبرونه اوری اسلامی دولت دلی یادایش په یو کمین کې د عراق لکتر لګه اوویشت ملیشا ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملیشو یوه ډله ده په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ واټن کې پروت کلی دی. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې وو او د جالي پوستې په توګه یې د دوی لاره ونیوله. د اعلامیې له مخې په متقابلو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام وکړ ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمیر وتښتېدل. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. رسمي رسنیو د پولیسو د وایند منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دا پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمیر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. او په جرمني کې یو عمومي نظر پوښتنه ښایي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی دی. دغه نظر پوښتنه ښایي چې که انتخابات اوس وشي په سلو کې 14 رای ورکوونکي به دغه عوامپاله ګوند ADF انتخاب کړي، خو 15.5 به سوسیال دیموکراتانو ته رایې ورکړي. د لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دا ګوند تر سوسیال دیموکراتانو مخکې ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو په خپلولو سره لومړی مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال دیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړولو منل، د دغه ګوند پلویان په کمېدو دي. ډیری سوسیال دیموکراتان په دې کار خواشینی وو. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې خبري برخه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو ناوړه اغیز وکړ. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستان پر وړاندې په خپله خاوره کې سرځایونه بند کړي، له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو د چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوس مهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره لاس ګریوان دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوې دي، همدا سیاسي کړکېچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکېچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څاره لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستۍ ارزونه راخیستې چې وایي 200,000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي دا شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي له اړوندو وزارتونو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکېچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې زمۍ سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په ګډون له نورو اړوندو ادارو سره یې دا اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دوو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینگا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړه چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامل نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو دا وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندول، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا دوه میلیونه کډوالو ته دوه میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل ملاتړ کوي. دوی له ولسمشر څخه غوښتي دي چې باید ولایتونو کې هم د برقي تذکرو د ویش لپاره زمینه برابره کړي. د خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته وویل هر څوک چې غواړي چې د دې ملي پروسې مخالفت وکړي، هغو نه غواړي چې په هیواد کې امنیت ټینګ شي، د فساد مخه ونیول شي او دغه د ګوتو په شمار کسان خپلو درغلیو ته غواړي چې همداسې دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکي ویل ډیر وخت د دې ارمان درلوده چې هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي او هر افغان د کاغذي او لاسي تذکرې پر ځای د برقي تذکرو څښتن شي چې اوس دغه ارمان په پوره کېدو دی. مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني چې د تذکرو د ویش د پیل په اړه کوم ریښتونی قدم پورته کړی د کونړ ولسی پوره ملاتړ کوي او دې سره به په ټاکنو او نورو چارو کې شفافیت رامنځته شي.
د فساد د مخنیوي او د شفاف کړنو او د نظام د رامنځته کېدلو لپاره الکترونیکی تذکرې تاییدو په ولسمشر غږ کوو چې ولس تر شا ولاړ دی، موږ یې حمایه کوو، غواړو چې دغه تذکرې د افغانستان په ټولو ولایتو کې په ټولو اتباعو باندې تقسیم شي. په راتلونکي نظام کې د شفافیت لپاره د حل ښه نسخه باید عملي شي.
قومي مشر شاه محمود خان قاضي خیر وویل د برېښنایي تذکرو سره د خپلو او پردیو توپیر کېدلی شي او نن چې کوم کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي او دلته نیابتي جګړه توده کړي، هغوی ته به هم بیا په افغانستان کې اوسېدل ګران شي.
دغه تذکرې چې توجیه شي، یو خو د پارلمان لپاره انتخابات کېږي یا د رئیس جمهور لپاره کېږي، هر چا لپاره کېږي، درغلي مخه به ونیول شي او هغه څوک چې د نور ځای نه راځي هغه به په ځای کې خونسا شي. چې هغه څوک چې پرن تذکرې نه لري افغان نه دی، هغه به زموږ د خاورې نه خارج شي.
مولوی عبیدالله بهاري وایي د برېښنایي تذکرو ویش سره به د دولت زیات مخالفین له مخالفت لاس واخلي او هیواد کې به سوله راشي.
دا تقسیم شي دی کې به پوره امنیت هم په دې باندې راشي، خلک به هم راکوشي دې ته بلیواره شي چې واقعا زما افغانیت په دې باندې تثبیتېږي او د سولې پروسه کې دا اهم رول لري، ځکه چې یو څوک بره ناست دی او هغه دغه تذکرې د پاره رانیشي وانخلي او بله خو د اعتبار د وړ نه ساقطېږي، نو خامخا به دې ته بلیواره شي چې افغانستان کې یو قانون پلی کېږي، باید دې قانون موږ ملاتړ.
قومي مشر خان پاچا وایي پخوانۍ تذکرې په هر ځای کې هر څوک جوړولی شي او ترې هر ډول کارونو کې ګټه اخستلی شي او د برېښنایي تذکرو د اخستلو سره له ډیرو ناخوالو خلاصېدی شو.
تذکره کو چرته ټول ولسونو ته ورسیږي، نو هغه غل راغزن مفسد عناصر پولیس ته په اسانۍ پیدا کېدی شي. زموږ خارجي سفرونو کې موږ سره کومک کولی شي، تجارت په باره کې موږ سره کومک کولی شي. زموږ دغه تذکرې چې نن موږ سره اثر د افغانستان دی نه دا ناچله تذکرې دي، په کار ده چې ټوله دنیا سره رقم روانه بعد موږ هغه سره حرکت وکړو.
دوی وایي کوم کسان چې د برېښنایي تذکرو د قانوني ویش مخنیوی کوي، هغوی نه غواړي چې هیواد له روانو جګړو او بدبختیو ووځي، نو ولسمشر ته پکار دی چې په دې برخه کې هیڅ ډول فشار ته تسلیم نشي او د تذکرو ویش ته دوام ورکړي.
دې کې شک نشته چې دلته یو شمېر جاسوسان د خارجي هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي. دویم دا دی چې هغه جالکاران او تقلبي خلک چې په همدغه تقلب باندې په نظام کې ځان ځای کړی دی، نور په نظام کې ځان نشته ولس هغه شو دی مونږ غواړو چې هم د جاسوسانو مخه ونیسو هم د تقلب مخه ونیسو
چېرته واقعا دغه توکي مخالفت کوي دا افغان یو مسلمان یي نو دا تذکیرې چې فعلا د جمهور پرنده کې اقدام کړی دی دا یې ومني که چېرته نه مني مونږ په دې باندې کوي دا د بل چا لاسنو چې دی دا باید د هغې باندې مخه ونیسو او مونږ هم بدي مخالفت
او تر هېچا دې په دې خبره کې نه تر شاته کېږي څه چې قانون وایي او قانوني کړنه او قانوني مرحله تېره شوې ده
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کالو کې د ارګ او د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو ترمنځ له ټولو جنجالي او له ستونزو ډکه موضوع په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو لیکل او د دغو تذکیرو ویشو خو په پای کې د مشرانو ولسي جرګې څخه جوړ شوي ګډ کمیسون په اکثریت رایو د ولسمشر دغه تقنینی فرمان تایید کړ او د تیرې پنجشنبې له ورځې د یادو تذکیرو اخستو دپاره یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو او مامورینو فورمې ډکې کړې او بایومیتریکې هم کړې خو د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره باید نورې مشورې هم وشي خو خلک بیا وایي چې د تذکیرو د ویش دپاره ټول قانوني مراحل طی شوي او باید چې په ټول هیواد کې دغه پروسه پلی شي
د ازادي راډیو را روانه خبرونه ازادي راډیوي مجله
قدر من اوریدونکو ازادي راډیوي مجله په څو شیبو کې خبريږي خو لږ مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د پنځو والیانو د تبدیلۍ او مقررې په اړه اعلان وکړ د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبدالطیف ابراهیمي د سمنګان ولایت نوی والي ټاکل شوی دی خو د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي د بلخ تر لرې کړی شوي والي عطا محمد نورو وروسته خدام دویم والي دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته په تمه دی ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پر لپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپی په نوم د طبي ګازو د پروژې په اړه د نوي ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپی پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدې شوي دي د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکې کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر یو ډالر زیاتې پیسې اخلي یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د لسو تر شلو کلونو پورې ځوانان د ده دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په یو ډالر پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي IWPR له یو شپاړس کلن او یو بل ولس کلن هلک سره خبرې کړې هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي د ننګرهار چارواکي وایي د لوسو فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستیال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي کڅوک د لوسو فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لمړی به اختیاري ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به اونیول شي د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارن د ستراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د
د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خموګول د وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ تیرې تغیر پیراغه په موضوعي لحاظ باندې.
په فنکار برخه کې د سار کې وادونو د ادبیاتو د ایوارډ ګټونکو نجیب منلی سره غږیدلې یو.
دا ایوارډ د سار د هوادونو د فرهنګي مرکز د خونه پیشنهاد شوې ده.
په زرپانه کې به لنډ کیسه په وینو سور په سر لواوري
نبیلې به واره چغې وهلې د سور بزوړه کرا باندې د لړکی گزار وکړ.
د ادب جام دا برخه مو په پښتو ژبه کې د لومړني ژباړن احوال ته ځانګړي کړي.
ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د د اشعار او احوال
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نکل شوې نظم را مغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وی اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسون ستونزې به وسیړي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسون مشره هوا عالم نورستاني وی دغه کمیسون اوس مهال د یو شمیر تخنیکی او اداري ستونزو سره مخ دی چې عملی د دوی په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. هغې وویل کچېرې ستونزې حل شي نو دغه کمیسون به خپل کارونه په اسانۍ او چټک بڼه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري وایي اړوند ارګانونو ته به لارښوونه وکړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون ټولې ستونزې وڅېړي او حل لپاره یې اجراءات وکړي. په کابل کې زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون جوړ شو. تیر اونۍ زمنګ صنعت زمنګ هویت په نامه د لاسي صنایعو نندارتون په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د میرمنو د لاسي صنایعو په دې نندارتون کې په لاس ګنډل شوی جامې، غانی، د انزورګری تابلوګانی او خوراکي توکي ننداري ته وړاندې شوی وو. د نندارتون جوړونکو مدینه وایي چې دغه نندارتون د پروموټ د پروژې لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي نګارستان په همکارۍ جوړ شوی او هدف یې د میرمنو ځواکمن کول دي. د هغې په خبره په دې نندارتون کې د هغو میرمنو لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شوی دي چې د بیلابیلو لاسي صنایعو د تولید وړتیا لري خو د نندارتون د جوړولو امکانات نه لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان رسول باوري د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغاني صنایعو د لا پرختیا او مشهورتیا لپاره اړین و بلل او زیاته کړه چې وزارت به په دغه برخه کې تل همکار پاتې شي. د زندر آینه هنر په نامه د انزورګرۍ د آثارو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون په رڼا پوهنتون کې پرانستل شو. یاد نندارتون د پیکاسو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و چې پکې دغه انسټیټیوټ د نجونو د ټیم د انزورګرۍ، خیاطۍ او رسامۍ او یا آثار او دغه راز یو شمېر مخترع ځوانانو د اختراعاتو بیلګې او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوې دي. او تیرونه د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د مینانو ورځ ونمنځل شو. د فبروري 14 نیټه چې د ویلنټاین ډے یا د مینانو د ورځې په نامه نومول شوی، د کابل سربیره د نړۍ په اکثرو سیمو کې مینانو ونمنځلې. په درې مزيګدیزه پیړۍ کې د روم واکمن اعلان وکړ چې سرتیری به واده نه کوي. د ویلنټاین په نوم یو کس به د مینانو ودونه په پټه کول او کله چې د روم واکمن پرې خبر شو نو هغه یې وژه او دا ورځ د ویلنټاین په نوم ونمول شو. د دغه ورځې په اړه اوسنۍ ذهنیت د دې چې خپل مینت د مینی اظهار وشي او ورته ویل شي چې مینا در سره لرم.
د کشمالو منجیله وکړه چې خوشبوئی دی د منګیله به خزینه. د پښتني ټولنې یو ډیر مهم او مشهور فولکلوریک توک منګه چې پیغلې پکې له ګودر او براوړي خو ځوانان بیا د سیتار له تیرو خو خوګو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپی وایي او سروکی کوي. راځي چې فرشتي مرسل ته غوښ شو چې د منګي په فلکلوري کارزښت یې راپور چمتو کړي.
د منګوټو کتا بازار په ګذرونه کوم لنډه بازار په ګذرونه کوم مست منګه پروړې دې زلمې دل پروړې دې علملار نسی دې
بیا به منګی ته ګوتې نوړم مور می پرون له برګو دره منې کړم منګای د پښتنې ټولنې هغه فولکلوریک ټوک دی چې دی وبود پاکو او یو خصاتلو سر بیره ترې د ټنګ ټکور په برخه کې هم کار اخیستل کیږي
منګو چې سره پټ ګود سټوالکان چې په مال تلوي دومګیل چې په مال تلوي دومګیل
تاسو به حتمی منګای لیدلې وي او بابا موتری چلی وي او یا با مود منگی لخواگ غاک سخه خواندخسته بی احمد الیاس چه ده غزنی اوسیدون که ده ده منگی پره اوائی
بله دی مک پسیمو که پا دو بی کسی اواوی دیر گرمی وی دیده پرسی او با سڑی و ساتل سی مک منگی که او بساتو او لگدر نه یا بمبی نه پا منگی که او براودو مک منگای هم دستی و خاصیت لری سم رسی دیر او با پکی و ساتل سی اغم رو با دیر سڑی وی مگ هم دش پیسی او با منگای ده کنو تر سار پوری ده او با دیر سڑی وی
د لوګر اوسیدونکو لینا علي خیل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې خلک خپل منګي وسخه کار اخلي
خلک هغه منګي نه ډیره استفاده کوي چې خپل رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خپل رنگونه ولري نو د انجونو همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خپل رنگ ولري او دا د منګي دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوې دا او ځینې سیمو کې هیڅ انجونو منګي نه استعمال او یا هم د اوبو راوړلو په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګذر ته نه ځي خو خو وختونو کې ډېر یو خدو دوده چې مازیګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورونه ټول به سره یو ځای شو بیا به لاړل منګي به راوخل ګوده ته بلاړې اوبه به راوړلې
فرید په خپل کلی کې د منګي اوبه څښلي خو په ښار کې ترې اوس کار نه اخلي دای وای چې دښنه منګي وبه ډېر یخې او خوږې وي
دغه منګوي نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا توده وي د سړو اوبو لپاره دغه منګوي نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو بانډو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوښښ کوي چې لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې او بو شندر شین واغه کبل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره سات یو دغه ابو امداشه سړی پاتې کیږي
منګای په فولکلوریک ادبیاتو کې هم ډیر یاد شوی نو ځکه خو مینان وای ما د ګدار په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کې دینه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د فولکلور استاد احمد چزغم وای چې منګای زموږ د فولکلوریکو ارزښتونو څخه یو ارزښت دی چې د لمنځه تللو لګو اکثر مخ دی
نن سبا د منګي په ځای باندې نو شیان دي اصلا سدلونه دي حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي ای کاش یو ځل بیا داسې حالت موږ تاسو په هیواد کې راشي یعنی هغه پیغلې وي هغه ګدار وي هغه شنې جلګې وي هغه شرشری وي او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي
استاد زغم وایي لکه څنګه چې د منګي اوبه خوږې وي همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لاری کوي ځکه خو د مالي موسیقي شوقیان د سیتار او منګي له خواږه غږ سره ټپې کوي
چې د یوې ټولنې هنري فرهنګي او ټولنیز برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوی وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ لمخې دروستي بڼه ټاکل کیږي په پښتو ادبی دایره کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی مسالې وکړ کې چنا او لسنزو ډکه مسله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبی او هنري ژانرونو د نومونی په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدلیو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوې دي دغه نومونه څه ډول شوې؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دویم برخه دیوانی ادب دي. خا شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس لنمون راخسی چې ولس ورته ویل دي امغه نمونه موږ هم ور کړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي چېړونکو یا محقق پاتېږي د ته نوم ورکی دا کم ښکاری. اوس بیلګی سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویل دی دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي وسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګ مصره دا هغه نومونه دي چې دا ماته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي او کده شکم بند نوم هم بولي او لري بای. او دا په لنډۍ کې هم دو دوی نمونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګ بابولالی دا هم تانه دا ورکړي ده، دا نوم تانه دی ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل نور ادبیاتو راغلي.
همدا زه وایم راځم هم دې تم کنه، یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت سره فرق دی. هغه غاسی نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، رباعي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیده خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده. دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و، تشبیب و، دعای غریز و، صحیح و، دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا څه ویلې. مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده، موږ له دغه په شمار دوه قصیدې لرو،
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ حسن سوری.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته مغه د تغزل برخښته، د تشبیب برخښته، یا د امدا دوایا غوري ز برخې پکشته، صحیح. ته دا اغه نه راوړان دي چې د دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدل نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. کوم څوک جګیږي هغه څه قصیده نه وي او دا ولې نه وي؟ دا د څه ده چې په واغ د وخت په تیرېدو سره دا فورمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې وګدي وګدو وګدو شعرونه واوري یا ووي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه را بېله شو، دا و غزل. او غزل کې ټول استایل شروع په استایل باندې کېدل، صحیح. ټوټه ټوټه شو قصیده، ځکه یو ټوټه کې نه بیل شو قصیده، په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیږېدلې چې و. غزل تن رامنسته شو یا مثلا دینه دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وزیګو په پختو ادبیت ته چرش لپرته لغه دو قصیدو چې ما زما د چړند د مخه چاغه د دغه قصیدو په شرایط باندې برابرې دي ما په پختو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصائد په نامو باندې څه شی ویل شي وې دي دا فقط هغه وګدنه نظمونه دي
د تمون په پختو کې کوم ځانګړی
هغه هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللو وو دا ما وړاندې زم کړه ده چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللو وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګور ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالي چې کدا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره به فرق راځي چې وکړو غزل هم دغه یو دوره وهلې ده اما که یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی
په موضوعي
لحاظ باندې د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وسلېږي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او کنه
ولې نشته او ما دا کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغه یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې خپوه ولري راځي چې مالې د فورمونه ونومو دا خو یو سړی دښه زه څوک نه ملامت کوم او هغه د خپل کار کړی دی یو کس دښه دی یو بل نومې رامنځته کړی دی بیا دا دغه سی اکاډمیکو مراجعو ته نه دی وړاندې شوی د نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او کنه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسو دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پیش خون وهلې ده دا ګډ وډ کړی دي راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یو نوم بریښه ده صحیح
بله
زه نه شایم چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړې او هغه چې ولس ته بریښه او خو دومره څېړنیز فکر پیل نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کو کټګوري خو غوی کار نه کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
ادیبانو کی مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی اټس دې کې څنګه شول کېږي اروزی جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین راتېریږي دا هغه برخه چې د ولس پورې تاو تړلې په دې برخه کې ګوره زنی دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خودل اوس کته یو چاته څه شیخې لنډې ښه نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لګ تلګ غاروزی جوړخ چې ټاکلې ده او ورته ښه لنډې پدی ور پیژنې پدی خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته دا محبت ته دا داري دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
فخته نشي اوس ما وړاندې زلته د بیا هم دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسي مسؤوله مرجع اوس شته چې یغې په کې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یوې تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبي تاریخ دا دورې شي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسی نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو تاسو فانه دا کار نه شو او وسه مړتیا دا وته
د سارک هیوادونو د ادبیاتو جایزه سکال افغانستان خپل کړه د سارک هیوادونو فرهنګي ټولنې په لومړي ځل یو کلنې ایوارډ ایجاد کړ او په لومړي ځل دا جایزه افغان لیکوال شاعر او تیوریسن نجیب منلی ته ورکړل شوه دا جایزه د نړۍ د دریمې برخې نفوس یو ادبي جایزه ده چې د سارک اتو غړیو هیوادونو ترمنځ افغانستان ته دا جایزه ورکړل شوه. د فنکار په دې برخه کې د همدغه ایوارډ ګټونکي نجیب منلی سره غږیدل یو.
فنکار
ډیر زیات خوښ یو چې د سارک په هیوادونو کې د ادبیاتو هغه جایزه چې د سارک د هیوادونو ټولو سترګې ورته وي هغه افغانستان واخیسته او بیا په افغانستان کې تاسې واخیسته. لومړی که د دغه ایوارډ په اړه راته معلومات راکړي.
دا ایوارډ د سارک د هیوادونو د فرهنګي مرکز د خوانه پیشنهاد شوی دی او دا لومړنی ځل و چې ورکول کېده. دا افتخار د افغانستان نصیب شو او په افغانستان کې زما نصیب شو. سارک هیوادونه اته هیوادونه دي، د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوبي آسیا پورې، د افغانستان نیولې تر سریلانکا پورې او تر مالدیو پورې. شاوخوا د نړۍ 10% نفوس همدلته ژوند کوي او په دغه ساحه کې فرهنګ او ادب د ډېر پخوانه موجود و او د نړۍ په برخلیک باندې اثر غورځولی دی. خو متاسفانه چې په دې وروستیو څو کلونو کې هغومره اهمیت چې په نړیوال ادب کې دغه سیمه باید ولري نه یې لري. او علت یې دا نه دی چې موږ په دې سیمه کې ادبي پنځونې نه لرو، علت یې دا دی چې موږ د دې سیمې ادبي پنځونې نړۍ ته نه دي ښودلي. نو د دغه هیواد رواج ایجاد هم په همدغه مفهوم باندې و. او
د کوم کوم هیوادونو لیکوالان ورته نوماندان وو او دغه د ایوارډ ورکونې پروسه څه ډول وه؟
ایوارډ د دولتونو د خوانه نفر معرفي کیږي او هغوی په خپل منځو کې سره خبرې کوي. داسې متن د مرمو چې څوک ورته نوماند وو تصمیم د سارک د فرهنګي ټولنې لخوا نیول کیږي.
آیا تاسې هلته خپل آثار وړاندې کړي وو که نه؟ یوازې ستاسې په کارونو باندې چې هغوی پخوا پرې خبر وو تاسې ایوارډ درکړ؟
د افغانستان د حکومت لخوا زما آثار هلته معرفي شوي وو او هغوی پرې خبرې کړي دي.
له خبرو وروسته تاسو ته ایوارډ درکړ. له دغه ایوارډ ور علاوه په دغه سکنۍ غونډه کې نورم کومې جایزې وي چې نور لیکوالانو ته ورکړل شي؟
نه، دا فقط یو دغه یو ایوارډ دی چې هر کال یو ورکول کیږي یو نفر ته. دغه محفل چې زه ورغلی وم دا طبعا یوازې د ایوارډ محفل نه و، په سریلانکا کې د کتاب او د ادبیاتو د یو پراخ جشن یو برخه کې دا ایوارډ ماته راکړل شو او په هغه ورځ باندې سریلانکا د خپلو خلکو لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې. محفل یوازې د دې ایوارډ په خاطر نه و جوړ شوی، مګر د سریلانکا د مالیې او مسمدیاري وزیر چې د سریلانکا په حکومت کې د لومړیو شخصیتونو په کتار کې د پروتوکول د لحاظه دا غوښته لاسمه واخیست.
که زموږ یو ځوان په کلو اطراف کې دا خبرونه اوري او هغوی د ایوارډ خبر شي، نو خامخا به د هغوی سره په زړه کې دا پوښتنې چې د دغه ایوارډ اهمیت زموږ لپاره څومره دی، که دغه اهمیت راته بیان کړي.
ما تاسو ته ارزو کوي چې د نړۍ د نفوسو دریمه برخه په دغه هیوادونو کې ژوند کوي. افغانستان د دغه مجموعې یو برخه ده او په دې مجموعه کې ایوارډ د شخص لپاره مهم نه دی، د ژبې لپاره مهم نه دی، د هیواد لپاره مهم دی. افغانستان ته دغه ویاړ په لاس ورځي، نو دا خپله داسې وبوله چې د نړۍ په سطحه د نړۍ د درېمې برخې د نفوس استازیتوب کوي او همدغه به په دهمې په اړه باندې کافي.
کیسه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. همدا ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه پوینو سور پسرلی. ماشومان په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړاګانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه، بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادې هله چې ټوله یې په وینو سره کړم، ادې چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتېد، ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه، ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو، وینو یې په تندي لارې کړې وې. وی ادې دې درنه جار شي، دا چا؟ دا همي، ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه؟ نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي کنه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتڼونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننوت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غنبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداري او راکټونه. په یوه شېبه کې له سترګو تیر را تیر شول. سور سرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټمټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په سور تنور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ژبې د لومړني او لرغونی ژباړل شوی شعر شاعر ابو هاشم زید سروانی احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
تر جهان پهلوان امیر کرول وروسته چې بل پخوانی ادبی اثر زمونږ غوتو تر اغلی تقریبا سل کاله د ده تر اثر وروسته دی، او دا ادبی نخه هم د غور په جنوبی خوا او د هلمند د غاړو په حقو ښارونو پورې اړه لري چې په هغو وختونو کې روښانه مدنیت درلود او اوس وران سوی دی. د پښتو بل شاعر او ادیب چې تر امیر کرول وروسته موږ ته معلوم دی، ابو محمد هاشم بن زید السروانی البستی دی چې د ده اشعار او احوال هم د پټې خزانې مؤلف د شیخ کټه له لرغوني پښتانه څخه نقل کړی چې دلته کټ مټ وایو. ذکر د زیبت الفصحاء ابو محمد هاشم ابن زید السروانی البستی رحمت الله علیه په لرغونی پښتانه کې هسی حکایت کا. شیخ کټه رحمت الله علیه چې ابو محمد هاشم د هلمند په سروان په سنه 223 هجری قدسی زیږیدلی او په بس کې یې له علماو او فصحا ولوستنه وکړه، او وروسته ولاړ په عراق کې په کلو کلو د لویو اماو څخه سمه وکړه، او ابن خلاد چې څرګندو په ابن علی ناصر په بغداد کې عمرونه تیر کړل او هغه د عربي بلاغت او اشعار ولوستل، او په 294 هجری قدسی کې له عراق بیرته راغی. درې کاله وروسته په بس کې وفات شو. نقل کا چې ابو محمد په عربي او فارسی او پښتو شعرونه ویل، او هغه وخت چې د دو استاد ابن خلاد لونسو نو د به خدمت کا، او د هغه څخه به خواږه شعرونه په ادب کې د عربو اوریدله. ابو محمد له عربي څخه په پښتو د خپل استاد ډیر شعرونه هم راړولې دي. ابو هاشم سروانی یو له هغو شاعرانو څخه دی چې په عربي ژبه ښه پوهېدله. کپټه خزانه چې وای، په کلو کلو د علم او ادب د زده کړې لپاره په بغداد کې میشتو، او د عربو د ادب له هغو مشهور استاد یې استفاده کړله چې ابن خلاد نومیده او په ابی علینا معروف و. هاشم په سروان کې زیږیدلی او په بس کې ژوند تیراوه، او هم هورې پر 290 کال کې مړ دی. د پټې خزانې له لیکنې ښکاري چې دا سړی د پښتو ژبې لیکوال هم و، او ده په پښتو یو کتاب هم کړی و چې په هغه کې د عربو د اشعارو فصاحت او بلاغت بیان کړی و، او نوم یې د سالو وږمه و. په خواشنۍ سره چې دا کتاب اوس نشته، او د پښتو په منصور ادب کې چې د کوم لومړني کتاب نه موږ ته معلوم دی، همدغه د سالو وږمه ده چې د نسیم ریګستان معنی لري، او دا سیخکاری چې دا کتاب د پښتو له لومړنیو مؤلفاتو څخه و. د هاشم اشعار د دې عالم او ادیب سړي کوم شعر چې زموږ په لاس کې دی، د پټې خزانې په ذریعه له لرغوني پښتانه څخه را نقل سوی دی. لکه دا کتاب چې تصریح کوي، هاشم سروانی د درې ژبو شاعر و. هم یې په پښتو او هم یې په عربي او فارسي اشعار ویل، خو د ده عربي یا فارسي کوم شعر د پټې خزانې مؤلف نه دی را نقل کړی. که یې فارسي شعر زموږ په لاس کې وای، نو یقینا به د دې ژبې له لومړیو شاعرانو څخه هم وای. پټه خزانه لیکي ابن خلاد چې یو ظریف او ادیب سړی و، یو شعر یې در هم ستایل دي، او ابو محمد هغه شعر داسې په پښتو راړولی دی:
ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا، د خاوند په لاس کې زر و درهمونه. ژبور ورلورزی وینای اوری، ژبور ورلورزی وینای اوری، د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، که درهم یې زنی ورکسو سینه تلای، پر نړۍ وی په خړو پیژندونه. که بډایا سونی و بولی خلق وایی، دا وینا د رښتیا نه یې له رښتونه. که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، که بېوزلی ووایي رښتیا خبره، نور ووایي دا خو سوڼي دي تیرونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. هو درهم خیندي هر چا له لویه برخه، د درهم د خاوند هر ځای پرتمونه. درهم ژبه د کڅوک ژبه ورکیږي، د وسله کڅوک پرې کاندي قتالونه.
ما د درست ترکو سردار لیدلې نه دی، چې په یې سور سره نوی خود غریب، ما غریب سړی هوښیار لیدلې. هر ونا خپل مالدار ایماندار لیدل نه دے هر سڑے د خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پارا یار لیدل نه دے زر رحمان د محمد در آکرو دے دربار لیدلے
شاعر د زمان تیری روانی او راتلونکي صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نه کله دا هنر سرحدونه مات کړی او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تا لیکل شوی نظم رانغښتې، ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مردی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی گی، حل تا ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزو گانی وجل کی گی، حل تا مین دا او مین پالل کی گی. دل تا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل تا مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا جوند هر چا خپل اراده ده، دل تا لری ده یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوب، دل تا اوسم جڑاگانی غلی کی گی، حل تا جوند پا خنداگان کی تیری گی. دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شل، دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شل، یه وشتم پا تیزی سر روانه، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل مان، وای چو شول دا چکی گی جانانا، تخفی ز خفی ملتانا، یه ملری ز لتا و تل مان. دشلمی پیڑی دیر کلون تیر شل، یه وشتم پا تیزی سر روانه، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل لمانه، وای چه وشول دا چه کیگی جانانه، ته خفه زه خفه ملتانه، یه ملری زه لطاو ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی گویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غرا پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شوه چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خواته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایه دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شه، خدای زر شه، خدای زر شه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدایا دا وطن میں دبایا دمخ نہ جوڑتا یہ سیال خیوت.